سلام دی یو ساته خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به ووري چې د ناتو سرمنشي وایي چې چیرته افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي ناتو او متحدان به له بهر پر دې هیواد برید وکړي.
We will discuss Afghanistan.
د افغانستان په اړه به خبري وکړو. څو څنګه ډاډه شو چې افغانستان ته ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي.
سره له دې چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلې، خو د دفاع وزیرانو د نننۍ او سبنۍ غونډې د بحث یو مهم موضوع پر افغانستان څرخي. د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسیې په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنه ونه کړه چې حکومت به پر رسمیت پیژني، خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنې وشوې.
موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسېدلی دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغېزمنې مالي او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو.
طالبانو هغه څه چې ویلي و د موسکو په غونډه کې خپل واضح دریځ څرګند کړ.
مولا سلام حنیفی کوشش وکړلو چې خپل موقف څرګند کړي، یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدلو.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی یو تحلیلګر نظر اخیستی. د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم ونومول شو. د کندهار د ښځو د حقونو یو فعاله
ما په اند دې کار په کولو سره دی واقعاً دا ثابتوي چې دی اوس هم هماغه طالبان دي او دی اوس هم د ښځو په وړاندې هیڅ مشخصه تعریف نه لري.
در از د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه نيزه خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهروي خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. روسي له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون وست انډیز ته د شپږ پنځوس منډو په توپیر ماته ورکړه. لږ تر لږه پنځه پاکستاني سرتیري د هیواد په شمال لویدیځ کې پرون ووژل شول. بشپړ خبرونه. ټاکل شوې ده چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل.
Looking ahead, we must continue to stand together.
راتون کې ته پکاتو موږ باید لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په خاطر دې ته ادامه ورکړو. چې لوی وبل سره دریشو او د وزیرانو د دې غونډې ترڅنګ به موږ د داعش د ماتې لپاره د نړیوال ائتلاف غونډه جوړ کړو.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان په غونډه کې بنن پر دې خبرې وشي چې له دغه هیواد ترهګر د پناځای په توګه استفاده ونه کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه دوه ورځې ده. روسیه له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړ شوې غونډې ترڅنګ وویل.
د خبرو یو مهم ټکی دا دی چې د ماسکو د دې غونډې ټول برخوال له ملګرو ملتونو غواړي چې نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې د افغانستان لپاره له شخړو وروسته اجتماعي اقتصادي مرستې چمتو کړي.
قبلوف زیاته کړه چې نړیواله ټولنه له طالبانو د ابتدایي بشري حقونو او ټول شموله حکومت غوښتنه کوي نو غونډه هم باید ورته جوړ کړي. د موسکو په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون لسو ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د اروپا د پارلمان د غړو له لوري هغه افغان میرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره نمونه د غوره کسانو په لیست کې راغلي وو. د اروپایي پارلمان غړي هېدې هاوتالا پرون په ستراسبورګ کې د 2021 کال لپاره د اروپایي ټولنې د کلنۍ جایزې د اعلان په مهال وویل.
The parliament has also honored a group of Afghan women.
اروپایی پارلمان همدارست افغان میرمنو یو دل اوستایلا چې ټولونه په خپل فعالیتونو د سازمان ته ژمنوي او په ملرنې جلب کړ. موږ د میرمنو د یو دل لپاره خبرې کوو. د شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریف غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریمی، صحرا کریمی، میترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید.
سکل د سخاروف د جایزې لپاره د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی د دې لپاره انتخاب شو چې د فساد پر ضد غږ اوچت کړی او د ازادۍ د ځپلو د مخنیوي لپاره مبارزه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون د شلورونو نړیوال جام ته د تیاری لپاره وست انیس ته د شپږ پنځوس منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل.
د ویل چې په دې لوبه کې ټول لوبغاړو هم په توپ چونه کې هم په توپ وهنه کې او هم په ډګر ساتنه کې خلوب وکوله. بالخصوص لوبډلمشر شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمن الله ګربز او سرسن کې نور لوبغاړو، نو ان شاء الله چې لوبډله خچم تواله لري او په لوړ مرال سره په نړیوال جام کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
د شلورونو نړیوال جام لومړی پړاو لوبې د اکشن بی پورز پایل شو چې د دې مرحلې له اتو لوب ډلو به څلور دوهم پړاو ته لار کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر لشن بی له اتو نورو ټیمونو سره په دوه ګروپونو کې سیالي سره کوي. دا لوبې په متحده عربی اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. پای لوب به د نومبر په 14 وي. لکه لګه پنځه پاکستانی سرتیری د هیواد په شمال لویدیس کې پرون وژل شول. د عبدالسمی خان په نوم د پولیسو یو افسر خبر اعلان ته وویل چې دوه عسکر او یو شمیر پولیس هغه وخت وژل شول چې په باجوړ کې د دوی پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. د پاکستان تحریک طالبان ډلې په یو بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. باجوړ چې له کونړ سره نږدې پروت دی، د هغو وسلوالو غښتلی مرکز دی چې له القاعده سره ارتباط لري. د پاکستان پوز بیا په یو بیان کې ویلي دي چې په همدې سیمه کې د پاکستان د پوځیانو پر پوسته د ډزو پر مهال یو عسکر وژل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د عمومي رخصتۍ اعلان وکړ. پوتین پرون په موسکو کې د کابینې آنلاین غونډې ته وویل
دا اوس ډیره مهمه ده چې د دې وبا هغه د اوج مخه ونیول شي. د دې په خاطر په اوسنیو شرایطو کې زه ستاسو د وړاندیزونو ملاتړ کوم چې د اکتوبر له 1 د نومبر تر 8 عمومي رخصتي شي، پرته له دې چې د مامورینو معاشونه وسوځي.
د سیشن بی د شمیرو له مخې په روسیه کې 1028 کسان کووید 19 ناروغي ووژل شي. دا د دې وبا له پیل تر اوسه تر بل هر وخت د 40 ساعتونو په ترڅ کې ډیر تلفات دي. په روسیه کې د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه تر 2,650 ډیر کسان کورونا وژلي چې دا شمیره په اروپا کې تر بل هر هیواد لوړه ده. خبرونه مولازادی راوړو. واوري د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د راپور نو سلسله پایله ده. ناتو سرمنشي وایي چې چیرته افغانستان د ترخ ګروپ پناه ځای بدل شي، ناتو او متحدان به له بهر پر دې هواد برید وکړي. یان ستولتنبرګ پروندې ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې یو ورځ مخکې دا خبره وکړه. ټاکل شوی ده چې د ناتو او د ناتو متحدانو جګپوړي پوځي چارواکي د خپل دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به نن سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د رومانیا له پلازمینه بخارست څخه بروکسل ته رسیدلی او تمه ده چې نن به د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره غونډه پرانیسي. ستولتنبرګ پرون ویل چې د ناتو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د افغانستان په اړه به خبرې وکړو چې څرنګه ډاډه شو چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. متحدان دا توان لري چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ له منځه یوسي. همدارس طالبان به مشته حساب راکوي چې د تروریزم بشري حقوق او له افغانستانه په خوندي ډول د خلکو د ایستلو په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناتو عمومي منشي په پرونی خبري غونډه کې دا هم وویل چې د طالبانو د رژیم په وړاندې بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دا ډاډ ترلاسه کوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. د ستولتنبرګ په وینا ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو هر راز هڅې کړې دي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو د هلو ځلو په مرکز بدل نشي او اوس هم اجازه نه ورکوي چې ترورستان هلته آزادانه فعالیت وکړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې دوی غواړي دا ډاډ هم ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لوی لاسته راوړنې خوندي شي. ستولتنبرګ د طالبانو بیا واکمني د افغانانو او د ناتو د غړو هیوادو لپاره یو ناورین وباله او څرګنده کړه چې د طالبانو د یو ځلي پرمختګونو نه ارزونه شوی وه او نه وړاندوینه. د اګست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، دا دریم ځل دی چې نړیوال پوځي چارواکي د افغانستان په اړه بحث کوي. د اګست په 16 د ناتو یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو د افغانستان پر وضعیت او د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د ادامې په اړه بحث وکړ چې له دې لارې هغه بهرنیان او افغانان چې زیان ممکن ورواړه بي خوندي بهر شي. بیا د سپتمبر په 18 او 19 په یونان کې د ناتو د لوجستیزانو او دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل شول چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي او اجتماعي وضعیت کې دي. تمه ده چې د ناتو په نننۍ او سبانۍ غونډه کې هم پر هغو مسایلو بحث وشي چې د افغانستان دنن روان دي. بد بشري وضعیت، بشري حقونو ته اندېښنې په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته او دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. دا له هغه موضوعاتو یادی شي چې تمه ده د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنی غونډه کې بحث پرې وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسي په ګډون برخوالو له طالبانو سره د ژمنونه کړ چې حکومت به پر رسمیت پیژني، خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنې وشوي. روسي پر طالبانو غږ وکړ چې ټول شمول حکومت جوړ کړي. طالبانو وویل چې اوس هم په اسلامي امارت کې د افغاني حکومت په لسګونو زره کسان کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روسي پر طالبانو فشار زیات کړ چې یو هم شمول حکومت چې د افغان ټولنې ټولې برخې په کې ځای پیدا کوي جوړ کړي. روسي د فشار پروند د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې پر طالبانو راوست. په دې غونډه کې د پاکستان، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو د طالبانو له چارواکو سره برخه واخیسته. په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ماتیا او بشري بحران سره مخامخ دی، ماسکو پر نړیوالو شخ وکړ چې د کابل ملاتړ وکړي او اندېښنه یې څرګنده کړه چې هر راز ماتی د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ وي. د کرملین ویان دیمتر پیسکوف وویل هیڅوک له دې سره دلچسپي نه لري چې یو بشپړ دولت چې د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادو سره سرحد لري یو مخفلت شي. په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه. موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسیدلې دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچو چې کابل ته اغیزمنې مالی او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو تر څو د بشري ناورین او د کډوالۍ د بهیر مخه ونیسو. وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، روسیې دا غونډه جوړه کړه چې د ځینو کتونکو په باور هدف یې په سیمه کې د خپل اغېز زیاتول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل وروسته تر دې چې طالبان په اګست کې بریالي شول، دا په سیمه کې تر ټولو ستره غونډه وه، خو په دې غونډه کې د متحده ایالاتونو پر نه ګډون خوابدای دی. لاوروف د طالبانو په باره کې چې د خپل ډیپلوماتیک مشروعیت په لټه کې دي نرمه لهجه وکاروله. د پولیویډیس کې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د خوش کېدو غوښتنه هم وکړه، خو ماسکو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه. د طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه رعایت کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وویل د افغانستان انزوا د هیچا په ګټه نه ده او د دوی اوسنۍ حکومت هم د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. حکومت اوسم په افغانستان کې ټول شموله دی. تاسو په هیڅ چې نږدې 500 وزره مامورین له موږ سره کار کوي، دوی ټول د پخوانی حکومت کسان دي. بلورته د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف سرګند کړ چې د طالبانو اساس جوشمنه کړې ده چې د حکومتداري او د بشري حقوقو د شکیدو په برخه کې به کار وکړي، خو کابلوف زیاته کړه چې مشتیته انتظار یو.
ایا طالبانو هغه څه چې ویلي د موسکو په غونډه کې خپل واضح دریځ څرګند کړ، او ایا د غونډې د نورو ګډونوالو اندېښنې طالبانو لرې کړې؟ لیکوال او خبريال سمی یوسف زید مرکې په پایل کې د دې غونډې د ګډونکوونکو هیوادونو د اندېښنو او دا چې طالبانو خپل دریځ واضح کړ په دې اړه خپل نظر څرګند کړ.
کانفرنس غډون کوونکو هیوادونو او په عین حال کې طالبانو دواړو د کانفرنس د لارې خپل اندېښنې یا خپل غوښتنې نړیوالو سره او د دغه ماسکو کانفرنس لا غډون کوونکو سره شریک کړلې، او دا زموږ خیال لمړنۍ دا ډول کانفرنس د طالبان او د نړۍ یو شمېر هیوادونو یو بل ته مخامخ کیږي او یو بل سره خبرې کوي. او زموږ خیال دغه ډول کانفرنسونه زیات په دې باندې وي چاري یا غیر باندې تمرکز کوي چې څنګه افوش طالبانو د راتلونکو په اړه باندې د خپل حکومت ته د شناخت ورکولو په اړه باندې څه ذهنیت لري، او آیا دوی د دې ته تیار دي چې نړیوال ټولنې هغه اندېښنې حل کړي.
اوس فکر کوي چې طالبانو له دې چانس سم استفاده وکړه په داسې حال کې چې ځړی غوښتنې تکرار کړي، حکومت مو په رسمیت وپیژنې، پیسې مو راخلاص کړي، موږ تاسو ته خطر نه پیښو. اما هغه چې تر ټولو لوی هیله د نړیوال ټولنې ده چې هغه د خوځو حقوق او خونځو ته دنجونو تک دی هغه ته اصلا هیڅ اشاره ونه شو.
یقینا چې مولا سلام حنیفی کوشش وکړلو چې خپل موقف په څرګند کې یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدل، بل طرف ته که وګورو د میرمنو بیخي ذکر ونه شولو، حال دا چې نړیوال ټولنې یو مشکل له طالبانو سره د میرمنو حقوق دي، دا هم یو دا پیغام ورکوي چې هغه مسایلو باندې نړیوال ټولنه غواړي طالبانو نرمښت واوري یا د طالبانو نه پالیسیو کې تبدیل او تغیر واوري، هغه باندې طالبان اصلا په هغه اصلي موضوع باندې خبرو ته نه راځي او خپلې غوښتنې تکراروي او دا شرط هم سره لګوي چې که موږ سره مو حکومت په رسمیت نه پیژندل شي نو ممکن بیا خطرات رامنځته شي افغانستان نه یو نور مشکلات واوري. نو زما په خیال نړیوال ټولنې چې کومې هغه برداشت چې طالبان به ورو ورو یو نرم دلیل دریز غوره کړي او هغه سی ونه شو.
اوس یوسفزای صاحب ستونزه چیرې ده؟ غلطه ډیپلوماسۍ یا پر ډیپلوماسۍ نه پوهیدل، او کیا دا فکر چې طالبان دا داسې فکر لري چې لوی قوت دی او کولای شي هر څه وکړي؟
په خپل طالبانو مشکل دی کې دوی دا فکر کوي چې مونږ امریکای ته شکست ورکړی دا، او د امریکای شکست ورکول په دې معنی ده چې مونږ باید هر څه ترلاسه کړو. خپل دا دغه تصور کول چې امریکای ته شکست ورکړی دا یو ناکامه ډیپلوماسۍ ده، ترڅو پر چې طالبان دا غوښتي یو فکر راوونه وزي چې مونږ امریکای ته شرکت ورکړی دا او دغه تمغه زمونږ د پاره کافی ده. زما یاره دا ده چې که په دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان د دغه ستر موقع نه استفاده ونه کړي او نړیوالې ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي، دا وخت طالبان په ډېر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولی شي چې ډېر څه د نړیوالې ټولنې نه ترلاسه کړي، خو که وخت تیریږي او داسې حوادث رامنځته کېږي ممکن دغه د طالبانو لپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی دی دغه نور هم له منځه ولاړ شي.
لیکوال او خبریال سمی یوسف زیو چې د مسکو د غونډې په اړه دا چې د غونډې د طالبانو په ګډون نورو ګډونوالو لپاره څه نتیجه درلوده خپل نظر سره شریکو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار د خزو چارو ریاست هم پرونده امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم ونومول شو. د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد محمود پرون په کندهار کې وویل چې دا اداره په ټولنه کې له جرمونو او فساد سره به مبارزه مخته وړي. په عین وخت کې د کندهار ولایت د بشري حقونو فعالانې د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې د ښځو حقونو ته هیڅ ژمن نه دي. نور په دې راپور کې
له پلازمینې کابل وروسته طالبانو د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوماوه. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر شیخ محمد محمود په دیار جوړ سو مراسمو ته وویل چې مبارزه د اسلامي احکامو د تطبیق لپاره و، خو دا سګام نور نه اخلي چې د امر بالمعروف د اوامرو د تطبیق په نوم د یو چا عزت او حیثیت زیان ورسیږي. شیخ محمد وایي د کار ډول یې په تدریجي توګه د اسلامي احکامو عملي کول دي. د پوینا دا ځل د تیر پشان چاته د سزا او محکمې دنده نه لري، بلکې د خلکو د پوهاولو کوشش کوي.
چې کله مونږ او تاسو منکرات او ازاله وکړو، چې کله منکرات ازاله شي اوم د خواصونه اوم د عوامونه، یوازې امر بالمعروف دي ته نه وای چې مونږ د عام مسلمان اونی سو العیاذ بالله غق غربو، نه، زمونږ مجاهدین اول باید منکرات او ازاله مونږ د مجاهدین ورونو نه به شروع کړو.
د طالبانو د کابینې د غړي یو ځل بیا د میرمنو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو مخالفت رد کړ او ویل چې طالبانو د ښځو چارو وزارت لمنځه نه دی وړي، بلکې د میرمنو د حقونو د دفاع لپاره د ښځو چارو وزارت او د نجونو د تعلیم پر نوې تګلارې کار روان دي.
اسلامي امارت نه د امور زنانو په نوم باندې چې کوم وزارت برای نام تشکیل شوی و، د اسلامی امارت دا نه غواړي چې هغه منحل. اسلامی امارت دا غي د پاره یو چوکاټ ترتیبوي.
بلخوا د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه ټاکل سوی رئیس شیخ الحادث عبدالرحمن منیر وایي د ټولنې د ثبات لپاره به هر ګام له دینی عالمانو سره په ګډه پورته کوي.
کوشش به د دې کوو چې د کندهار ولایت د علماو څخه مشورې واخو او د هغو مشورې په نظر کې ونیسو او د هغو سره مجلسونه وکړو او د هغه سره ناشتي ولاړی وکړو او په یو علمي طریقه او په یو شرعي طریقه باندې دا پروسه پر مخ روانه کو په یو داسې طریقه چې د ولادت او د ملت د هغه د خوشي او د خوشنودي او د خوشحالي سبب جوړ شي.
په کابل کې د طالبانو لخوا د شوزو چار وزارت پر ځای د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهیان منکر وزارت رامنځته کول او د چهارشنبه پر ورځ په کندهار کې د شوزو چار ریاست هم په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهیان منکر نومول د بشري حقوقو مدافعان په تیر بیا د کندهار ولایت د بشري حقوقو فعالانی د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې طالبان د شوزو حقوقو ته هیڅ من نه دي. د کندهار ولایت وسیدونکو خبريالي او د حقوقو فعالي مزلفه کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پیټر ډیره پوری هڅه کوي چې شوزي په چپ پاتې سي او شوزي ونس په کولای چې اوږدي او شوزي هغه چوکاټ دي د شوزي د فعال تعریف کړی دي چې مثلا تر ډیره پوری شوزي باید په کور کې اوسي کړی دي داسې مشخصه نه جوړي لیکن د دې کارو څخه هم دا معلومیږي چې دی نه غواړي چې شوزي په ټولنه کې کار وکړي او هغه خپل دورونه تر څنګه ټولنې په پرمختګ کې هم ونده وي. نو زما په اند دې کار په کولو سره دی واقعا دا ثابتوي چې دی اوس هم هغه طالبان دی او دی اوس هم د شوزي په وړاندې هیڅ مشخصه تعریف نه لري او دی د شوزي په وړاندې هیڅ ډول ازادي ته حاضر نه دی. دا دانې چې ولې چې د شوزي سړیانو حقوق سره برابر دي
که څه هم د طالبانو د مخکنی حکومت پر مهال د امر بالمعروف او نهیان منکر فعالیت جبري وو خو دا ځل طالب چارواکي وايي په ټولنه کې به د تیر خلاف د نرمۍ لاري د منکرات په وړاندې مبارزه کوي.
په تیرو شلو کلونو کې د ځان وژونکو حمله کوونکو چې طالبان استشهادیان بولي له کورنۍ سره د طالبانو د پمشري د افغانستان د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی لیدنی او دوی ته د امتیازاتو اعلان په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګون راپارولی. د ټولنیزو رسنیو یو زیات شمیر کارونکي په دغه ډول حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي دا یو دردناکه اقدام بولي خو طالبان وایي ټولې دغه ډول حملې له بهرني اشغال د افغانستان د ازادۍ په هدف ترسره شوې دي.
د طالبانو لوري د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د سلګونه انتحاري حمله کوونکو چې دوی استشهادیان بولي له کورنۍ سره د امتیازاتو ژمنه. هغه هوټل چې په 1499 مریض کال کې د دوی وسلوالو پرې برید وکړ. په دې حمله کې د سوار لس بهرانيانو په ګډون 29 وژل شو او 12 نور ټپيان شو او طالبانو یې مسولیت ومانه. دو ورځې وړاندې یاد نیمه دولتي هوټل ته د طالبانو د کورنۍ او چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په بلنه د دغه ډول حمله کوونکو کورنۍ دعوت شوی وي. سراج الدین حقانی انتحاري حمله کوونکو استشهادیان او شهیدان وبلل او له کورنۍ سره یې د یوې نمرې زمکه د ورکړې اجمنه وکړه خو په ټولنیزو رسنیو کې دا ناسته لګڼو غبرګونونو سره مخ شوه. د اطلاعات روز ورسپانې مسول زکی دریابی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د هغوی پاړه چې د کورنۍ یو یا څو غړي په انتحاري حملو کې وژل شوی دي مایوب شوی یتیمان شوی کندې شوی هم باید فکر وکړو. نن شپه د جشن د امتیازاتو ژمنی او پرسنیو کې دغه څیرو لیدلو وروسته به د قربانیانو د کورنۍ احساسات سوال قهریدلی نهلی بیوسه او که د عدالت غوښتونکي. د فیسبوک یو بل افغان کارکونکي آریان آرون لیکلی دا څومره دردونکې ده چې په انتحاري حملو کې د وژل شویو له کورنۍ سره د خواخوږي پر ځای د انتحاري حمله کوونکو لاملینو سره خواخوږي خودل کیږي. دوی د دې لپاره راوځي کړي چې ورته وایي وویاړي چې اولادونو مو د ځمکې په سر زرګونه انسانان ووژل او سلګونه زره کورنۍ به برخلیک کړي. په ورستۍ او څو کلونو کې سلګونه ملکیان د طالبانو په انتحاري حملو کې چې دوی فدایي یا هم استشهادي بریدونه بولی ووژل شول. دا سې زیاتې کورنۍ هم شته چې د دغه ډول حملو لامل به سرپرست شوي. محمد ابراهیم احراری د خپل ورور چې په 1983 مریض کال کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې په هرات کې وژل شو کیسه کوي. ورورې خواجه احسان امید چې درې اولادونه ترې پاتې شول مشر شپکلن او کشری د هغه لمرګ دو میاشتې وروسته وزېګید. محمد ابراهیم ته د انتحار کوونکو له کورنۍ سره د طالبانو له لوري د امتیازاتو لجمني وروسته د ورور د مرګ غم بیا را تازه شوه دی.
هزاران جوان هزاران خانواده اینا به خاک خون کشیدن از کودک جوان پیر دوی زرګونه ځوانان او میرمنې او ماشومان شهیدان کړل، کورنۍ یې بې سرپرسته کړې. خو نن ګورو چې د انتحاري حمله کوونکو له کورنۍ سره د عمل نمانځل کېږي او دوی ته د شهیدانو او استشهادیانو نوم ورکول کېږي. له بده مرغه دا له دین او انسانیت لرې عمل دی او هیڅ وجدان به دا ونه مني چې انتحار په اسلام کې ځای لري،
انتحاري در شریعت اسلام جا داشته باشه.
د ملکی وګړو تر څنګ په دغه ډول حملو کې پوروستي او کلونو کې د پرزول شوی نظام د ملی اردو او ملی پولیسو ګڼ سرتیري هم وژل شوی. د کابل اوسیدونکو فاطمه حیدری د خپل ورور چې په ملی امنیت کې دنده درلوده او د هرات په شینډند ولسوالۍ کې د انتحاري حمله لامل وژل شو درد لا هم ژړوي. دا وای طالبانو د دې ډول حمله کوونکو له کورنۍ سره په خواخوږي د زرګونه ملکیانو د وژنې مسولیت په غاړه واخیست.
حکومت امارات اسلامی و حکومت طالبا و وزارت داخله
د طالبانو د اسلامي امارات او د کورنۍ چارو وزارت لخوا د انتحاریانو قدردانۍ دا وښوده چې دوی په وروستیو کلونو کې د زرګونه ملکیانو د وزنې مسولیت مني او دوی د بیګنا انسانانو د وینې تویدنې مسولین دي.
تاسو عملیات انتحاری کشته شدن او گردنگیری.
خو طالبان وایي چې استشهادي یا فدایي بریدونه له بهرنیو اشغالګرو د افغانستان د آزادولو په هدف ترسره شوي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د نشراتو رئیس او ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ډول حملو کې د دوی هدف ملکیان نه وو، خو په خبرې د ازادۍ په جګړه کې صحوند ملکیان وجل کېدل کومه شرعي ستونزه نه لري.
افغانانو هغه څه چې دوی وجیبه و د دوی فریضه و هغه د دوی خاورې آزادول وو. دا خاور افغانانو باید آزاد کړي وای او آزاد کړي. کوم بریدونه چې دغه ډول بریدونه شوي دي هغه په خارجي اشغالګرو یا د هغوی په ملګرو شوي دي. کچېرته په دغه ډول بریدونو کې چا ته تلفات او وختوي ملکیانو ته تلفات او وختوي د دې تلفاتو مسؤلیت هم دی هغه چا په غاړه ده چې جنگ راوړی وو. د استشهادي مجاهد هدف ملکیان نه وو. د استشهادي مجاهد هدف هر وخت خارجي اشغالګر او د هغوی ملګري وو. په هغوی باندې برید ترسره کړی ده.
خاغلی خوستی دغه شان ویل چې د انټر کانټیننټل غونډه د استشهادي حمله کوونکو د یاد نمانځلو په هدف و او له کورنۍ سره د یوې نمرې ځمکې د ورکړې ژمنه هم شوې ده. په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه ډول خونړیو حملو له امله زیات شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیدلې چې د یادو ډیرو هغه مسولیت طالبانو منلی و. په امریکا متحده ایالاتو کې د برون پوهنتون د وروستیو شمیرو له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جنگ جګړو ډلې ایزو انتحاري حملو او ماین چاودنو لامل شپږ شپېته زره نظامیان او 25215 ملکیان وژل شوي دي. د یادولو وړ ده چې د طالبانو په مشرۍ د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د امریکا د اف بی آی د بندیزونو په تور لیست کې دی او په سر یې $1,000,000 جایزه هم کې ښودل شوې ده. نو ښایي همدا لامل وي چې نوموړی له رسنیو سره له مرکو او په غونډو کې له تصویر اخیستو ډډه کوي.
ستاسو له پیغامونو
محترم زما یو د پیغام دی چې د اسلامي امارت څخه دوی ته د ورسول سي لمړی دا چې دغه د پونتونو دغه دروازې د محصولونو په وړاندې خلاص شي. که چېرته د کو ایجوکیشن د ستونزې مسله دا خو دومره جدي ستونزه نه ده او نه دومره جدي مسله ده چې باید دوی په لاره موږ ټول د پونتونو دروازې باید درس تړلې پاتې وي، بلکې باید دغه پونتونو دروازې خلاصې شي تر څو پورې دغه محصول حاصل خلک د خپل
د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په ننګرهار ولایت کې د امانت اسلامي وراثت سره سم ډېرې زیاتې بې نظمي شروع شوې دي او بې ګناه مسلمانان د امارت اسلامي لخوا نیول کېږي، زجر ورکول کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي او سزا ورکول کېږي او هیڅ په حساب ګناه معلومه نه ده او ډېره لویه بې نظمي روانه ده. د نړیوالې ټولنې څخه مو غوښتنه ده چې د پښتنو وشي باید
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې زموږ په غږ ثبتونکو ماشين کې پریکو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریک دی او موږ هم خبرو. په افغانستان کې سهارات نیمه بجې شوې او زل بیا پام وکړی د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته. ټاکل شوی دی چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې ترڅنګ د داعش د زپلو لپاره هم غونډه جوړ شي. د ناتو دفاع وزیران دوه ورځې په بروکسل کې راغونډیږي. د بحثي و موضوع هم پر افغانستان راڅرخي. روسیې له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کانفرنس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړ شوي غونډې ترڅنګ دغه غوښتنه مطرح کړه. د اروپا د پارلمان د غړو له لوري هغه افغان میرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره یو نمونه د غوره کسانو په لیست کې راغلی و. د سخاروف د جایزې لپاره د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی نوالنی انتخاب شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون د شل اورونو نړیوال جام ته د تیاری لپاره ویست انډیز ته د شپږ پنځوس منډو په توپیر ماتې ورکړه. لکه تر لکه پنځه پاکستانی سرتیری د هیواد په شمال لویدیز کې پرون وژل شول. یو افسر خبرلاند وویل دوه سرتیری او یو شمیر پولیس هغه وخت وژل شول چې په باجوړ کې دوی پر موټر د سړک ته غاړې بم وچاو دي. د پاکستان پوز بیا په یو بیان کې ویلي په همدې سیمه کې د پاکستان د پوځیانو پر پوسټه د ډزو پر مهال یو سرتیری وژل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د عمومي رخصتۍ اعلان وکړ. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیز خبرونه لرو خو تر دې مخکې یو بل راپور. په هلمند کې په هلمند کې ځوانانو د کار د نشټوالي له امله نورو هیوادونو ته پر قاچاقي لارو د تلو انتقال کړی دی. په دې راپور کې مولي یو شمیر هغو ځوانانو سره خبرې کړې چې غواړي بهر ته ولاړ شي.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ځوانانو د بیوزلی او د کار د نشټوالي له امله بهرنیو هیوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده. عبدالقهار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالی اوسیدونکو دی او د دولس کسیز کورنی لپاره د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورده غاړي دی. نموړي چې مخکې په هلمند کې د وی خصوصي انجو یا موسسه د دفتر د سپاکار دند لرل خو سبي کار دی او د سفاره موزه په شکړی او غاړي چې پر کاچاکی لارو گاونډي هی وادي ران تلاړسي.
امنیت الحمدلله امنیت تر په خوا ډیر شسوې د امنیت سمج راځي. مج ډوډۍ نه لرو یو ګل ډوډۍ پسې مړیو مجبور شي مج د وطن پریزو د نسته د لاس بیکاری د لاس ورور امنیت سره کار کار دی. ول کار ته ډوډۍ ته ضرورت لرو. نن مج یو ګل ډوډۍ په کور کې نه لرو د بیکاری د لاس اوس مج ځانونه آماده کړی چې پاکستان ایران ته وزه ته مهاجر.
عبدالقهار دغه راز زیاتوي که چیرې دا حالات داسې دوام وکړي نو خلک ګاډ دي چې بهرني هیوادو ته د کاچکی لارو د تاګ ترڅنګ ناوړه کارونو ته هم مخه کړي.
ولج خلکو باندې راسی هر کار ته الله سره چي دا خو ایران او پاکستان ته زي خلک نور نور کارو ته الله سره چي چې مجبور زما په کور کې چې کوچنيان وږي زه هر کار ته الله سره چوم چې زما په چي سر مې په چي دغه کار کوم دا خو لای قچاقي لار دی. خلک خپل سرونه په خطر کې اچي ایران او پاکستان ته زي کې امکان لري چې خلک نور کارو ته الله سره واچي.
ل افغانستان پاکستان ایران او نور هیوادونو ته په کچاکی لارو ډیر خلک له مرګونې لاري له سختو حالاتو او ستونزو سره مخامخ کیږي. آن د ځینو خلکو خو کلونه کلونه د مرګ او ژوند پاته هم نه معلومیږي. د لشکرګاه ښار یو بل وسیدونکی غلام جیلانی وای د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د تیښتې لامل په هیواد او په دغه ولایت کې په بانکونو کې د طالبانو له لوري د خلکو شخصي سرمایه بندول او دغه راز په دولتي ادارو کې مامورینو ته د تنخواګانو نه ورکړه هم ده.
امنیت خو سل پیصد امنیت راغلی مګر متاسفانه چې پدې کې بانکونه کلت دي او مسلمانان دوه درې میاشتې سلور میاشتې ماشونه غیم نه ور کړی اوس هم ماشینه بندي نو تبن خلک په تشویش کې دي او خلک لوري ته راغلي دي ګرد خلک دغه ار یو چې دلته راسي وای ولازم ایران ته ولازم پاکستان ته د چیش خاطر چې نورې نه څه وکړي
که څه هم پریلمن واکمن طالبانو تازه د ځوانانو د وزګارتیا په اړه څه نه دي ویلي خو طالب مشران تل وایي چې دوی بوخت دي تر څو په ټول هیواد کې د خلکو لپاره